ستړي مشه دا مشال ریډیو دې شاین بنیرې ما او په دغه ساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمې څخه درته په مهم موضوعاتو باندې راپور نو وړاندې کوو خو اړومبه د دې وخت خبرونه وو د خیبر د تیرا په تون خلسی مکی په یو واستوال برید کې د اف سی زواک دوه سرتیری وجل شوی دي. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتلی چې لاغه هیواد دی په پاکستان کې د وسلوالو بریدونو د پلانونکو پر ضد کاروایی وکړي او په یوکرین کې نن وروسته لاغه د هوایی برید خبرداري اعلان شو چې روسیې په کیپ او اودیسا ښارونو د بې پایلټ الوتکو تازه بریدونه پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل د خیبر د تیرا په توند خلسی مکی په وسلوال برید کې د اف سی زواک دوه سرتیری وجل شوی دي. سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته وویل چې نن غرما وسلوالو پر امنیتي پوستا له دریو اړخونو برید کړی چې پکې د اف سی زواک دوه سرتیری وجل شوی او څلور نور جوبل دي. جوبل سرتیری پیښور هسپتال ته وړل شوی دي. تر اوسه چا د برید ذمہواری نه ده منلې. تیرا دراله پیښور د شاوخوا سل کیلومتر په فاصله پرته غریزه او د ځنګلونو ډکه سیمه ده چې یوه برخه د افغانستان د ننګرهار ولایت سره لګېدلې ده. د یو بل راپور له مخه د بلوچستان په مرکز کوټه کې ناپیژندل شو وسلوالو یو پولیسواله وجلې دي. د کوټه د سیول لاین پولیس تھانے چارواکي ایس ایچ او فتح محمد مشالیډو ته ویلي چې پیښه نن سهار د کوټه په بینظیر پل شوې ده. نوموړي وویل پیښه هغه مهال وشوا چې د محمد جواد په نامه پولیس اهلکار له هزاره ټاون نه د کار لپاره پولیس لاین ته روانو. پولیس وایي د پیښې پلټنې کوي. د برید ذمواري چا نه ده منلې. پاکستان په افغانستان کې د طالبان له حکومت غوښتنه کړې چې لاغه هیواد دی په پاکستان کې د وسلوالو بریدونو د پلانونکو پر ضد کاروایی وکړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دا غوښتنه پرون په پیښور کې د باجوړ د بمی برید له ټپیانو سره تر ملاقات وروسته کړې ده. په دې اړه د وزیر اعظم دفتر پرون ناوخته یو خبر پاڼه له رسنیو سره شریکه کړه. په عین حال کې پرون د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ورته غوښتنه تکرار کړه.
جہاں تک افغانستان کا
افغانستان کی چی ٹی ٹی پی یا نور وسلوال دی چې د پاکستان پوز او زمونږ افسران پنخه کوي په دغه اړه زمونږ لمړیتوب بداوی چې هلته کې کوم ذمہ وار سرپرست حکومت دی نو هغوی دی د دوی په ضد کاروایی وکړي.
په افغانستان کې طالبان حکومت د پاکستان د تازه غوښتنو په اړه تر اوسه څه ډول غبرګون نه دی ښولی خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي. د اګست له لومړۍ نیټې نه د کویټې په ګډون د بلوچستان په 15 ضلعو کې د پولیو یا ګوزن واکسیني کمپاین پیل شوی دی. د بلوچستان حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې په کمپاین کې به دغه صوبې تر 15 کلونو کم عمر لرونکو 15 لکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د کویټې د نوي کلي د زرغون آباد تانی مشر اسف مروت پرون مشال لیډو ته وویل چې دا کمپاین به وو ورځې روان وي او په دغه اړه امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. په عین حال کې د اګست په لومړۍ نیټه د پولیو واکسیني ډلې ساتونکو پولیسانو باندې د وسلوالو د حملې وروسته د سیمې اوسیدونکو له حکومته د امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې ده. د ترکی مرستیال صدر جودت یلماس چې دا وخت د پاکستان په دورځني سفر دی د اګست په 2 مئی په کراچۍ شبیارټ کې د پی این اس طارق په نامه د جنگي بحري جهاز پرانستې په یو دستوره کې ګډون وکړ. د پاکستان د بارنو چارو وزارت لخوا پرون په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ملګم پروژې لاندې د پاکستان او ترکیې ترمنځ د هیواد د سمندري ځواک لپاره د سلورو جنگي کشتیو جوړولو موافقه په 2018 کې شوې وه. د موافقې له مخه ټاکل شوې وه چې دوه جنگي کشتۍ به په ترکی او د با په پاکستان کې جوړیږي. او په یوکرین کې نن وروسته لاغې د هوایی برید خبرداري اعلان شو چې روسیې په کیپ او اودیسا ښارونو د بې پایلټ الوتکو تازه بریدونه پیل کړه. په تازه حملو کې د غلې تاسیساتو ته زیان رسېدلې دی. د یوکرین د هوایی دفاع ځواک پر ټلیګرام په یو پیغام کې د هوایی برید خبرداري اعلان کړی دی. په پیغام کې ویل شوی چې د ټول یوکرین لپاره د توغندیو خطر دی. د خبرداري په یو ورځ کې د دویم ځل لپاره وروستو لاغي ورکړل شوی چې روسیې تېره شپه د یوکرین په مرکز کیف د ایران جوړ شوو ډرون الوتکو تازه بریدونه پیل کړه. خو د کیف سیمه ییز گورنر په ټیلیګرام ویلي دي چې د هیواد دفاعي ځواکونو یې تر لسو ډېر ډرون جازونه له منځه وړي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې په ځینو غیر رهایشي سیمو کې ودانیو او سړکونو ته لږ څه نقصان رسېدلی خو ډېر زیان یې نه دی اړولی. دا و د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو که د دې خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. پاکستان په افغانستان کې پر واکمنو طالبانو غږ کړی دی چې لغه هیواد دی په پاکستان کې د وسلوالو بریدونو د پلانونکو پر ضد کاروایی وکړي. د خیبر پختونخوا حکومت د ځوانانو چارو څانګه زمشویو یا قبایلي ضلعو ته هم غځول شوې ده. په دغه اړه یو چارواکی وایي
بر ځوانانو لپاره به مونږ نوې نوې ټیکنیکل کورسز وغیرہ کوو، یوت ټیلنټ هند کوو، ټیلنټ غالا به کوو، اول دغه به تحصیل وای سي بیا به غون ډیسټریکټ وي.
پرون د سواد د کابل تحصیل د بیلابیلو کلو خلکو په نشاط چوک منګور کې د ځنګلاتو محکمې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده.
دا ودوی هم چې دا زمونږ د حق ترسو مونږ را نه کو نو مونږ بر دا ټوله روډونه بندو دا احتجاجونه وکړو.
او د پښتنو د سیمې وتلي سیاستوال او شاعر شمس بونیری چې پرون وفات شو نن په خپل پلرنی کلی کې خاورو ته وسپارل شو.
ځوانانو کې ډیر خلک چې دنه متاثره وو او د په دې مترکی ملي لار باندې راړولي وو. غریب ولس سره خوار ولس سره ډیره مینه وه او کوشش یې کولو چې د خوار ولس ژوند بدل کړي.
د سیمې نړیوالو په مهمو موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. موضوع تا پاکستان په افغانستان کې پر واکمنو طالبانو غږ کړی دی چې لغه هیواد دی په پاکستان کې د وسلوالو بریدونو د پلانونکو پر ضد کاروایی وکړي. وزیر اعظم شهباز شریف دا غوښتنه پرون په پیښور کې د باجوړ د بمی برید له ټپیانو سره تر ملاقات وروسته کړې ده. په عین حال کې پرون د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هم ویلي دي چې په افغانستان کې د مزیموار سرپرست حکومت د تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو پر ضد کاروایی وکړي، ځکه د نوموړي په وینا د دوحې په تړون کې طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان خاوره به د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي. په دغه اړه نور معلومات غلام غوس راکړي.
په باجوړ کې د ځانمرګي برید وروستو تیره ورځ وزیر اعظم شهباز شریف او د پوز مشر جنرال عاصم منیر د پیښور دوره وکړه او دوی ته د امنیتي صورتحال په اخله بریفینګ ورکړی شو او دوی په پیښور کې د علاج او درملنې لاندې د باجوړ د بمی برید د ټپي شوي کسانو سره ملاقات هم وکړو. د وزیر اعظم هاوس د خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم شهباز شریف د پولي د هغه غاړې نه په پاکستان کې د بریدونو د منصوبو جوړولو او د بریدونو د کولو په عمل د اندېښنو څرګندونه کړې ده. د وزیر اعظم شهباز شریف د دې خبرې نه وړاندې د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هم په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په وینا کې د افغانستان د طالبانو نه د غوښتنه سره په دا ډول وکړه.
جہاں تک افغانستان کا میں کے اندر جو ٹی ٹی پی دوسری دہشت گرد ہے جو
افغانستان کی چی ٹی ٹی پی یا نور وسلوال دی چې د پاکستان پوز او زمون افسران پنخه کوي، په دغه اړه زمون لمړیتوب بداوی چې هغلته کې کوم ذمہ وار سرپرست حکومت دی نو اوی دی د دوی په ضد کاروایی وکړي. د دوحې په لوازنامه کې دوی ژمنه کړې وه چې خپل ځمکه به چاته د ترګرۍ لپاره کارولو ته نه پرېږدي،
دہشتگردی کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے.
پاکستانی چارواکو د افغان طالبانو نه د روستۍ غوښتنې په باجوړ کې د هغه ځانمرګي برید روستو کړی دي، کوم کې چې تر دې دمه د مړو شمېره 450 ته رسیدلې ده. خو تحریک طالبان پاکستان په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فی په سیاسي غونډه کې د شوی ځانمرګي برید غندنه کړې وه او په افغانستان کې واکمنو طالبانو هم د دې په سختو ټکو کې غندنه کړې وه او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د خراسان څنګه د باجوړ د برید ذمہ واری قبوله کړې وه. د باجاور د بمی برید روستو په افغانستان کې د افغان طالبانو نه د پاکستان د چارواکو د دې غوښتنو او نیوکو پر ردی عمل کې افغان طالبانو سر ردی عمل نه دی څرګند کړی، خو تر دې وړاندې افغان طالبانو د پاکستان د حکومت دا ډول تورونه رد کړي وو او په افغانستان کې واکمنو طالبانو په بیا بیا ویلي وو چې د یاد هیواد خاوره د هیڅ یو هیواد په ضد د ترګر فعالیتونو لپاره نه کارول کیږي. پاکستانی چارواکی دریز لري چې د تحریک طالبان پاکستان او د یاد تنظیم پرنګ ځینې نور وسلوال د پاکستان په قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو وروستو په افغانستان کې پناه اخیستلې وه او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر پختونخوا حکومت د ځوانانو چارو څنګه زم شویو یا قبایلي ضلعو ته هم غځول شوې ده. د خیبر ضلع د ځوانانو چارو څنګ یو چارواکي مشال لیډو ته ویلي چې دوی به د ځوانانو لپاره داسې پروګرامونه جوړوي چې د هغوی اقتصادي، ټولنیز او سیاسي صلاحیتونه پکې رابرسېره شي او د دې په ارزښت پوه کړي. بلخوا په خیبر کې د ځوانانو اتحادیو ځنغړو ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د فاټا تر انضمام وروستو هلته یو شمېر نوې څانګې ورغځېدلې دي، خو تر اوسه هغې ته عملي ګټې نه دي رسېدلې. نور تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر د ځوانانو چارو ادارې ضلعي افسر ذبیح الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې دوی به یوت پالیسۍ لاندې د ځوانانو معاشي، سماجي او سیاسي استعداد زیاتولو لپاره پروژې جوړوي.
خو په فیوچر کې لکه تاسو ته مونږ اکنامیک پالیسیز مونږ جوړو چې په هغه کې به مطلب پی سی ونز وغیرہ جوړو، سوشل امپاورمنٹ ته اکنامیک پولیټیکل امپاورمنٹ دې باندې هم کار کوو. مونږ چې د ډیسټ خیبر ځوانانو لپاره به مونږ نوې نوې ټیکنیکل کورسز وغیرہ کوو، دینه علاوه ایکسپوژ ٹرپس پر دوی تور کو چې دوی هم د خیبر پختونخوا د نور سیمو په شان باندې د ډیسټریکټ خیبر کسان هم مخکې پرمختګ یو لاړ شي. ان شاء الله د دې لپاره به خپل هم سټرګل کوم. ان شاء الله یوت ټیلنټ هاند کو، ټیلنټ غالا بکو، اول با چکم دی هغه با تحصیل وای سی، بیا به غون ډیسټریکټ ویت ډیسټریکټ کې مونږ دا خورو پدې کې به مونږ مطلب مختلف قسمه چکم سافټ سکل دی هغه به مونږ کې مقابله کیږي. کالجونو په منځ کې په یو تحصیل کې هغه نه بعد به درې ورته تحصیل څلور ورته تحصیل نه کور کیږي او په غټه صد باندې به یو ګرینډ ان شاء الله مونږ دا یو پروګرام.
په جمرود کې د ځوان کوک خیل تنظیم په نوم د ټولنې مشر داود پریده وای چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو خواوشه 15 کاله پوره شول او قبایلي ضلعو ته نورې هم ډېرې محکمې غځول شوي، خو تر اوسه یې څه فعال رول نشته.
د فاټا د انضمام بعد داسې ډېر ډپارټمنټونه راغلي دي، خو له بده مرغه هغه په دې پبلک سوشل اویرنس یا چې هغه کوم پروګرامز دي هغه نه ارینج کړي، نو هغه له امله خلکو ته داسې دغه چې کوم د وسیع تر فواید وي یا چې کومه فائده ورکول وي هغه نوی میلاو شوي. په کار دا چې د موږ ځوانانو لپاره دا شانتي چې کوم د یوت اکټیویټیز دي دا جوړ کړل شي، دا غوږ چې کوم مایند جوړ شوی دی چې هغه د منشیاتو نه، د اکستریمیزم نه، د ټیرریزم نه، د بیکورډنس نه او د احساسي کمتري نه د دینه راوځي او په دې باندې مخته کی خپل ځوانان چې تاسو کار کولای شو، تاسو د وطن د فعالیت لپاره کار کولای شو، تاسو سیاسي هلې ځلې کولای شو، تاسو سماجی هلې ځلې کولای شو.
د خیبر سټوډنټس یونین په نوم د زده کوونکو یوې اتحادیې عهدیدار حارث خان وای چې د ځوانانو چارو دې محکمې ځنې هلې ځلې کړې، خو اکثره وخت ورسره د فنډونو کمی وي.
په دې نږدې وختونو کې مونږ د ډایریکټریټ آف یوت افیر هلې ځلې ولیدلې کومې چې د ستاینې وړ دي، خو بیا هم اکثر وختونو کې دوی سره د فنډ کمښت وي. چې کله مونږ دوی ته سې اکټیویټیز پروپوز کړي دي نو دوی دا ګیله کړی دا چې مونږ سره فنډ کم دي، باید دوی په ټیکنیکل ایجوکیشن باندې ډیر کار وکړي، لکه فریلانسینګ شو کوم چې د اوس وخت د ځوانانو ډیر زیات ضرورت دی او دا به ځوانان خود مختاره کی چې غوی د ډیګریو نه پرته په دې باندې هم کار وکړي. امن باندې یوت موټیویټ کولو لپاره ټریننګ سیشنز کې دي او کیپاسټی بیلډینګ ورکشاپ اور لکې دي، مذهبي رواداري باندې په ځوانانو کې کار وکړي تر څو چې مذهبي انتها پسندې مخه ونیسي.
2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او په مرحله وار توګه باندې ورته د یو شمېر محکمو ورغځېدو عمل روان دی. ملګرو ملتونو په دې ورستو کې ویلي چې پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ځوانانو شمېره پکې زیاته ده او څه باندې 63% کسان یې 15-30 کلونو ترمنځ دي، خو د دې عمر ځوانانو لویه برخه بې روزګاره ده او د بیکارۍ کچه پکې ورځ تر بله لوړیږي او پکار ده دوی لپاره په ملیونونو نوکارۍ پیدا کړل شي، هنري زده کړې ورکړل شي او کاروباري استعداد پکې پیدا کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د کوز ویلی وزیرستان زری خیل غام مشران وایي چې د غي پسیمه کې سرکاري ادارې او دفترونه فعال نه دي، نو ځکه غي مجبور دي چې خپل ستونزې د جرګو لارې هواري کړي. دغه مشران او مشالېډو ته ویلي دي چې سلطنت نه اف سی آر قانون شته او نه هم د پاکستان آئین په بشپړه توګه عملی شوی دی. بلخوا د کوز ویلی وزیرستان د پولیسو مشر وایي چې پولیس فعال دي او د خلکو ستونزو هوارولو ته چمتو دي. په دغه اړه اشتیاق مسید تفصیل راکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع ضلع خیل قوم مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې حکومتي ادارې فعال نه دي، چې په وجه یې د سیمې خلک خپلې مسلې په روایتي جرګې بنې حل کوي. په دغې برعکس د ضلع خیل قوم یو مشر سردار علي وزیر مشال ریډیو ته وایي:
پولیس روغای دی میز امن کفار روغای روزانه بزر کے دوا در مری ڈاکٹری شی ہلی شی مثال جیتا سواد او دی میز مزک پٹوار نہ دی عدالت میز دی مزک فیصلہ نہ شکلای دی ادر کامی دی دی میز پہ لگا کے
دی عوامی نیشنل گوند مرکزی چارے کمیٹی غڑای ایاز وزیر یی چې د خیبر پښتونخوا صوبې سره زم کې دو نه پاس دا وخت پسیمک شي نه د اف سی آر زور نظام پوتے شوای او نه د پاکستان آئین شته، چې په وجه یې د سیمې خلک خپلې مسلې په روایتي جرګې حل کولې بنې مجبور شوي دي. خود پر سویلی وزیرستان لوور ضلع کے دی جرگے نظام پر باراک د ضلع پولیس و مشر فرمان اللہ مشال ریڈیو تا پدا رنگ و جاغیدا دی سویلی وزیرستان لوور ضلع مشرونه د حکومتی چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې یې د سرکاري دفترونو فعال کول د پورا د زر بیړوندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د اشتیاق مسید راپور مې ورده اوریدونکو. پرون د سواد د کابل تحصیل د بیلابیلو کلیو په سلګونو اوسیدونکو په نشاط چوک مینګوره کې د ځنګلاتو د محکمې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهرچیان وایي چې د ځنګلاتو محکمه د هغې غزمکې د ځنګلونو په کاته کې راولي چې هغې له کلونو راهیسې کروندې ورباندې کوي او کورونه یې پرې باد دي. بلخوا د سواد د ځنګلاتو د محکمې چارواکي وایي چې د سپریم کورټ پر امر هغوی د ځنګلونو ځمکې په ریکارډ کې راولي چې زیاتره ځمکې خلکو قبضه کړې دي. په دغه اړه باندې حال د نیاز احمد خان په راپور کې اورو چې د مظاهره چیانو په غږونو پیلېږي.
سواد تحصیل کابل په سلګونو اوسیدونکو د مینګور نشاط چوک 100 ساعته د احتجاج په توګه بند کړی و. دوی وینا ده چې حکومت د هغوی د پلار نکار حاصل ځمکې د ځنګل په حدودو کې شمار کړي، اوس یې ورته نښې لګولي او ورته وایي چې تاسو دغه ټول ځایونه پرېږدئ. دغې لپاره متاثره خلکو تحریک مظلومان ملکنډ په نوم تنظیم هم جوړ کړی چې د هغې تر سوري لاندې مظاهرې کوي. د تنظیم جنرال سکرتر خان زمان وایي چې تیر وختونو کې پټواریانو د عام خلکو ځمکې پټکۍ برګې د ځنګلاتو محکمې پسې لیکلي ځکه دوی په احتجاج راوتي
موږ د ځنګل خلاف نه یو خو چونکې د ځنګلونو لاندې چې کومې زموږ آبادې زرعي ځمکې دي په کومو چې موږ جوار غنم کړو زموږ کورونه ری پکې پای کې زموږ سکونت دی دوی د بندوبست په وخت کې هغه ځمکې په فارس پسې لیکلي دي موږ د هغې مطالبه کوو چې دغه زموږ ځمکې موږ ته واپس راکړي نور د ځنګلو سره زمونږ مینه دا ځنګلې ساتلې مونږ د محکمې خو ځنګلې نه شي ساتلی او دا ورته وایو هم چې که دا زمونږ د حق تر څو مونږ لرا نه کوو نو مونږ به دا ټوله روډونه بندوو دا احتجاجونه به کوو
احتجاجی مظاهره ته وینا کوونکی د تحصیل کابل عوامي نېشنل ګوند پخوانی د صوبایي اسمبلی غړی رحمت علي مشهد ته وویل چې دا وخت په ملک کې عوامي حکومت نشته حکومت او ادارې دي او دا خلک ته د ودانونو نه به دخل کوي
ټول ملک انډي ویجن دي خو بیا شلهن یو کلی د کابل نبره چې مال دې لري اگر سونو کالو جوړ کلی دي هغه کلی لاندې راغلی او غون کلی دي په ځنګل کې راکې نو چې هغه کلی کې باقي جماعتونه دي باقي سکولونه دي د ګورمنټ پاکستان او د شپېته او یو د سلو کالو کلی دي چې هغه به دي کې کین داخلك بچرته دي
مظاهره کې شریک په تکلن سر نومبر کا کوي چې د هغه او د خاندان په سرګونو کې نارضمکه د ځنګلاتو محکمې لاندې کړي نغې ورته پرې هم اخودي او ورته وایي چې تاسو به دغه ځمکې ته نه ورځئ هغه وایي چې دوی دغه ځمکو کې کروندې کوي او هم دغه وسیله ده
درې سوه درې به مځکه به وي دا زمونږ د خاندان په هغې دا قبضه ولګوله کر خیراته پکې راخوده وي دا مونږ والو باسو دا مونږ دا چل کوو دا چل کوو په اخري کې چې د هغې نه چوړ راووت هغې نه چوړ دا دی چې په دې کې مونږ دغه کوو ځنګلات په دغه کوو تاسې به تې وځئ مونږ په دې خبرو باندې ډېر مجبوره شوي او زمونږ د تپوس څوکه په دې خبرو کې نشته زمونږ عرض دا دی چې زمونږ تپوس دې وشي او زمونږ دې غور وشي مونږ ډېر دې خپل جداد ته ناسي نور څه نشته
د سواد ځنګلاتو محکمې ضلعي مشر وسیم خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي چې کال 1920 کې مرکزی حکومت د سروې او پاکستان په نوم دې سیمه کې د ځمکو نشاندهي کړې چې پکې د ځنګلو عوامي ځمکې بیلې کړې او دوی د هغې مطابق خلکو ته نوټیس جاری کړي په دغه سروې د باز خلکو اعتراض شته
مخکې چې کوم زمونږ سیم صاحب محمود خان ناصر ملو شو مونږ ټول یې غوښتي وو مطلب فارست ډیپارټمنټ او زمونږ سیکرټري او اس ایم ډی آر چې د دې ایشو لپاره کمیټې به مونږ جوړ کړو نو هغه کمیټه بیا جوړه شوې ده نو دا غي چې کله ریپورت راشي نو هغه نه بعد به مطلب په دې باندې بیا فاینل ډیسیژن کیږي
احتجاجونکي وایي چې سواد کې د ځمکو باقاعده ریکارډ نشته د پاکستان جوړېدو نه وروسته سواد جدا ریاست او کال 1980 کې باقاعده په پاکستان کې شامل شو او بیا تر اخره پورې حکومت د ځمکو حساب نه دی ساتلی ځکه د ځنګلاتو محکمې دغه نښې او د خلکو آبادي ځمکې لاندې کول دوی ته قبول نه دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
دا مشال رادیو دا
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې دغه هیواد د مدنیاتو رسپردر لپاره له خاورو تر پرمختګ په نامه نړیوال کانفرنس پیل شوی دی د کانفرنس مخه د مدنیاتو په شوبه کې بهرنۍ سرمایه کاری راجذبول دي په کانفرنس کې د بیلابیلو هیوادونو سفارتکاران وزیران او د لویو شرکتونو مشران ګډون لري پرون د کانفرنس د پرانستې غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د فوج مشر جنرال اسم منیر هم وینا کړې ده دواړو مشرانو بهرنیو شرکتونو ته بلنه ورکړې چې د پاکستان د معدنیاتو په څانګه کې پانګونه وکړي په دغه اړه باندې معلومات راشد خټک راکړي
په پاکستان کې په لومړي ځل د معدنیاتو کانفرنس را جوړ شوی دی چې د معدني درنګونو د کیندلو او د معدنیاتو د لټولو لپاره بهرنۍ کمپنیانې سرمایهکاری ته تیاری کړي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د فوج مشر جنرال اسم منیر د کانفرنس د پرانیست دستوري ته ویناوی وکړې دوی وویل چې پاکستان بشمیره معدني ذخیرې لري او د معدنیاتو پروژکټونه د پرمختګ پوړی دي دوی د سرمایه کاری په لار کې د خنډونو لرې کولو ژمنه وکړه د کانفرنس په اړه د یو سوال په ځواب کې اقتصاد پوه خلیق کیانی مشال رادیو ته د اگست په 2 نیټه وویل
حکومت اگلے چند دن میں اپنا ٹینیور کمپلیٹ کر رہی ہے
حکومت 100 روزے پاتی دی دوی د سرمایه کاری کانفرنس کوي خو د معدنیاتو په اړه څه واضحه پالیسي نه لري. دا هم واضح نه ده چې سرمایه کاری کوونکو ته به څه اسانتیاوې ورکول شي. خبرې ډېرې کېږي خو په لیکلي شکل کې څه ښکاره لایحه عمل نشته. په کانفرنس کې د سعودي عرب د معدنیاتو مرستیال وزیر انجینیر خالد بن ساحه المدفر او د برګ ګولډ شرکت مشر مارک بریسټو نه علاوه سفارتکاران او د معدنیاتو ماهران هم په ګڼ شمېر کې ګډون لري. تزیانګار ثنا الله د کانفرنس په اړه د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
چند ماہ کے دوران جو دہشت گردی
تیرہ سو میشتوں کے ترگرے پہ ہے پہا سیموں کے شویرے چرتا چھ دا معدنیات ذخیری دی معدنیات زیادہ پا پخوانو قبائلی سیموں اور بلوچستان کی دی وہ حل تا نامنی دا چرتا چھ نامنی دی حل تا سوک سرمایہ کاری نہ کوی لمرائی سرمایہ کرانو تا دا ہوئی دا حفاظت زمانت ورکول ضروری دی پا دی سیموں کے دا تیلو اور دا گیز کمپنیانو کار کولو کو خواہ ہم لارل
وہاں کام نہیں کرے گا.
د پیٹرولیم ڈویژن وزیر مملکت ڈاکٹر مصدق ملک تے تزیہ نگرانو دا خبر سره اتفاق کو نکڑو او وی ویل
لیکن ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ جو ہم
ڈیر کوشش کرے دے او تش خبر منو دی کڑی خ کوٹلے او قابل عمل لہ عمل منن پ کانفرنس کی اڑان دے لمڑے بمنگ درنگونو پکندلو پیل کو بیا پ ہغا سیمو کی بٹھے لگو بیا بل سرمایہ کارای دا سنول دا پر یو قانون جڑو جے سرمایہ کارانو ٹول کرنا پیو دفتر کی خلاصی
پھر وہاں پہ ہم سمیلٹر لگائیں گے.
دمنې ورته چې حکومت سمو د وړاندې د سرمایه کاری د اسانتیا لپاره ځانګړی کونسل هم جوړ کړی و. د معدنیاتو کانفرنس هم دغه هڅو یو لړۍ ده چې د ملک اقتصاد پیاوړي کولو لپاره بهرنۍ سرمایه کاری ته وده ورکړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د پښتونو سیمې وتلی سیاستوال او شاعر شمس بونیری د وو یا کالو په عمر کې وفات شوی دی. شمس بونیری د غازی خانې بونیر اوسیدونکی وو او د کالج د وختونو نه اول د نشتل عوامي ګوند او بیا عوامي نشتل ګوند سره وو. شمس بونیری وکیل هم وو. د بونیر د ځنو اوسیدونکو په خبره چې نوموړي به د غریبو خلکو عدالتي مقدمې ویډیا هوارولې. شمس بونیری د ذوالفقار علي بوټو د حکومت په وخت افغانستان ته جلا وطن شوی هم وو او جنرال ضیاءالحق واکمنۍ کې هم قید و بند زغملی وو. نوموړی د پښتون زلمی مشر هم پاتې شوی وو. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی د شمس بودری په ژوند او دغه په خدمتونو باندې دغه راپور برابر کړی.
مترقی لیکوال، شاعر او مزاحمتي سیاستدان شمس بونیری د اگست په اولنې نیټه مړ شوی. شمس بونیری د غازی خانې بونیر اوسیدونکی وو چې دغه سیمه د پیر بابا نه څه دوه کیلومتره فاصله کې آباد ده. شمس بونیری اولنې زده کړې د بونیر کړې ولې د وکالت تعلیم د پیښور کړې وو. د شمس بونیری د خپل فیسبوک پاڼې د معلوماتو سره سم د په کال 1940 کې په 12 فروری په غازی خانه کې پیدا شوی او د کالج د وختونو نه عملی سیاست هم شروع کړی. د شمس بونیری سیاسي تړون د عوامي نېشنل ګوند سره. د بونیر د عوامي نېشنل ګوند د سوشل میډیا په برخه کې کار کوونکې او دغه ونګ غړي نظر بونیری مشال ریډیو ته وویل شمس بونیری خدای خدمتگار هم وو.
د 2013 نه چې کوم حالات دلته راغلي په مالاکن ڈویژن کې نو پای کې ټوله لوی خبر دا و چې دلته بے گناہ خلک په تورونو کې پای تر غړې کې نیول شو چې هغه ډېر بے وسه خلک او دا غو سره داسې وسیلې نه وي چې هغه عدالت ته تلل وي. هغه نو هغه د پاره وکیل صاحب چې هغه خپل خرچي کړی دی. ما ته داسې دوه درې کیسونه ما په خپل لیدلې دي. وکیل صاحب فی سبیل الله دا کیسونه کړی دي. نو دا دا خدای خدمتګاری دا وسه پورې وا چې هغه په دې وکالت په شوبه کې ما
شمس بونیری د ایوب خان او ورستو نورو پوځي جرنیلانو لخوا د لګول شوي مارشل لا او په ځینو نورو مقو جیلونو کې بند شوی هم وو. ځکه هغه وخت د مزاحمتي سیاست ضد د واکمنانو لخوا بندیزونه لګول شوي وو. د معلوماتو سره سم شمس بونیری د پښتون زلمی تنظیم چې د پښتنو د بیدارۍ لپاره هلې ځلې کولې د مشر په حیثیت یې خپله ذمهواري ترسره کړې وه. 1900 کې نوموړی جلا وطن شو، افغانستان ته لاړو او چې کله د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو حکومت نسکور شو نو د پوځي مشر ضیاءالحق په دور کې واپس راغی خو زندان ته واچول شو. سیاستدان او لیکوال افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل شمس بونیری د سیاسیاتو او د ادبي افکارو استاد و.
نو د لاسره لیک کې هم د مترقی افکارو څرک او رڼا چې د ښکاری را او شیر هم لیکل نثر کې لیکل کول ډیر خ نتا کیا ویاندو خبره به کول هم خلق ضرورت بل ویدا او زوارانو کې ډیر خلق شدید دنه متاثر او د پدې مترقی ملي لار باندې راړولیو وطن سره ډیر مینه وا غریب الاسر اخبار الاسر دیر مینوا او کوشش کولو چې د اخبار الاسر ژوند بدل کی.
شمس بونیری باندې په ځینو وختونو کې په بونیر کې هم بندیزونه لګیدلی، لکه هغه د بونیر ضلع بدر شوی، نو په هغه وخت په مردان، پیښور او نوخار کې اوسېده، خو چې کله ملک بدر شو نو بیا افغانستان ته لاړ. صحافی عزیز بونیره چې د کینګرګلی بونیر اوسېدونکی دی، مشال ریډیو ته وویل شمس بونیره نه یوازې د خپل ګوند د خلکو خوښو، بلکې هر چا یې د زړه نه ډېر قدر کړی.
نه چې د عوامي نشتر ګوند سره د تعلقونو په دغه وجه باندې خلکو د ده په دې علاقه کې ډېر لوی عزت کوو، یا د قانوندان به د یو مشر په حیث سره د یو ډېر دروند نظر باندې به دته دلته خلکو کته او ډېر لوی قدر به یې کوو.
د نظر بونیری د معلوماتو سره سم د شمس بونیری جنازه په 2 اگست غرمه 11 بجې په غازی خانی بونیر کې شوې او د خپلې سیمې هدیره کې خاورو ته سپارل شوې. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
د شانواز ترغزی راپور مو اوریدونکو د روانې خبرونې نیمایي تر رسیدلی وو. نو راځي چې د دې وخت خبرونه وو. د خیبر د تیرا په تون خوله سیمه کې په وسلوال برید کې د اف سی ځواک 2 سرتیري وژل شوي دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. چارواکي وایي چې په دغه برید کې 4 نور سرتیري جوبل شوي هم دي چې دا مهال د پېښور په روغتون کې درمل نه روانه ده. د بلوچستان په مرکز کوټه کې ناپېژندل شو وسلوالو یو پولیس والا وژلی دی. تر اوسه د دواړو بریدونو ذمواري چا نه ده منلې. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې لاغه هیواد د په پاکستان کې د وسلوالو بریدونو د پلانونکو پر ضد کاروایی وکړي. وزیر اعظم شهباز شریف دا غوښتنه پرون په پېښور کې د باجوړ د بمی برید له ټپیانو سره تر ملاقاته وروسته کړې ده. په افغانستان کې طالبانو حکومت د پاکستان د تازه غوښتنو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي. د اگست لومړۍ نیټې نه د کویټي په ګډون د بلوچستان په 15 ضلعو کې د پولیو یا ګوزن واکسینی کمپاین پیل شوی دی. چارواکي وایي چې په کمپاین کې بعد دغه صوبې تر 50 کلونو کم عمر لرونکو 25 لکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د ترکیې برستیال صدر جودت یلماز چې دا وخت د پاکستان په دورودنی سفر دی، د اگست په 2 په کراچۍ شپیارډ کې د پی این ایس طارق په نامه د جنگي بحري جهاز پرانستې په یو دستوره کې ګډون کړی دی. په یوکرین کې نن وروسته لاغې د هوایی برید خبرداری اعلان شو چې روسیې په کیف او اودیسا ښارونو د بی پایلټ الوتکو تازه بریدونه پیل کړه. په تازه حملو کې د غلې تاسیساتو ته زیان رسیدلی دی. دا د دې وخت خبرونه. اردن کو سادو دینو سیمایزو چارو تا پداس حال کې چې پرونی وار بیا د یوکرين په پلازمینه کې په نورو سیمو کې د هوایی حملو د خطر زنګ وغول شو. د روسیې د پلازمینه ماسکو خاروال وای چې پرون د یوکرين د بی پایلټ الوتکې حمله شندکړې شوې ده. دغه په وینا یوې دولتي ودانۍ ته زیان اوړېدلې دی. د یوکرين پوز ویلي دی چې په 24 ساعتونو کې ماسکو پر یوکرين نه راکټي او 50 هوایی بریدونه کړی دي. دا هم د راپور نور جزئیات.
پرون ماسپښین د اوکراین پر پلازمینه کیف او نورو سیمو د دوهمي هوایی حمله د خطر زنګ په داسې حال کې وکړنګول شو چې تر دې 2 ساعته مخکې د روسیې یوې بی پیلوټ الوتکې د اوکراین د ختیځ ښار خارکیف د یو پوهنتون لیلیا ویجاړه کړه. د اوکراین چارواکو ویلي چې د هوایی حملو د خطر زنګ د دې لپاره وکړنګول شو چې د روسیې د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د حملو احتمال و. د اوکراین د لوی درسیز دفتر پرون اعلان وکړ چې روسی ځواکونو په 24 ساعتونو کې پر اوکراین 9 راکټي او 50 هوایی حملې کړي دي. په همدې حال کې د روسیې د پلازمینې مسکو ښاروال سرګی سوبیانین ویلي چې پرون د اوکراین د یوې بی پیلوټ الوتکې حمله شنډه کړې شوې ده، خو بیا هم یو اداري برج ته زیان اوښتی او د مسکو یو لوی میدان د لنډ وخت لپاره وتړل شو. د غراس د کرملین ویندوی دیمتری پیسکوف پرون سه شنبه پر مسکو او د دې ښار په شاوخوا کې د بی پیلوټ الوتکو د بل برید په تړاو یو کنفرانس ته وویل. بل لوري ته د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د پولند سفیر بارتوش چیچوکی د پولند ولسمشر د دفتر دی و چارواکي مارسین پریسیداچ د څرګندونو په تړاو احضار کړی دی. اوکراین وایي د پولند دغه چارواکی د دې لپاره وربلل شوی چې د روسیې د تهاجم د مخنیوي لپاره له کیف سره د همکارۍ له کبله له اوکراین د قدردانۍ غوښتنه کړې وه. پریزیداچ په خپله یوه وروستۍ مرکه کې ویلي وو د دې وخت راغلی چې اوکراین د پولند د مرستو په ځانګړي ډول د روسیې لخوا د اوکراین د غلو د صادراتو د مخنیوي د ستونزې په حل کې د همکارۍ له کبله د پولند مننه وکړي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دفتر د مارسین پریزیداچ دا څرګندونې بې اساسه بللې دي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکا د دوو ځانګړو استازو په مشرۍ د امریکایي هیئت تر کتنې وروسته بېلابېلو فعالانو د دې کتنې پر اعلامیې انتقاد کړی دی. په دغه خبرو کې د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی او د امریکا بشری د کابل لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي ټام ویسټ او د افغان خزو انجونو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري کولا. د خزو غنو فعالانو پر رینا اميري انتقاد کړی دی چې د دوی په باور نه د توانېدلې په دې دوه ورځنۍ کتنه کې د افغان خزو ستونزو باندې خبرې وکړي. نور تفصیل په دغه راپور کې
د افغانستان د شزو د سیاسي مشارکت شبکې په دې اړه په خپل اعلامیه کې ویلي که څه هم افغان شزو د سختۍ په ګالولو سره له خپلو مبارزو لاس نه دی اخیستی، خو د میرمن رینا اميري تسلیم کېدل شرمونکی ده. دغه شبکه په دې باور ده چې افغانستان کې جنسیتي تبعیض له مخکې تنظیم شوی چې کرار کرار پر مخ ځي. بلی فعالی مولودا توانا په دې مناسبت پرون خپل هغه ویډیو بیا خبره کړې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د کېدونکو غونډې په مناسبت یې پکې خبرې کړې دي.
دوی د کوم نړیوالو ضوابطو له مخې د غونډې جوړوي او د طالبانو ځینې لابي کوونکي مدافعین چې د طالب په حضور کې خپلې ګټې لټوي او د خلکو هیڅ ډول ستونزه نه احساسوي، د خلکو د ستونزې حل ته هیڅ پام نه کوي وربلل کېږي. نه پوهېږم دا غونډې څه مفهوم لري.
د افغان شزو انجنو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وايي د افغانانو په غوښتنه او پر بشری چارو په ځانګړي ډول پر افغان جنو او شزو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبري کړي. له غیر سره د قطر په غونډه کې چې تیر یک شنبه او دوشنبه جوړه شوه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس د امریکایي هیئت مشري کوله. میرمن اميري پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د سمون په بیړني اړتیا ټینګار کړی. د هغه د ټوټونو په جواب کې د میدان شار په خوانی شاروالي ظریفي غفاري لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د شرمناکو موافقو او معاملاتو لکبله موږ افغان شزي د بشري حقوقو د سرغړونکو مرګ در او لوږې تر ټولو سختې ورځې تجربه کوو چې په یوشتمه پیړۍ کې پر موږ د اتیاي مکلونو حالت راوستلې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د غونډې د پای په اعلامیه کې ویلي د ټامبي ساورینا اميري په ګډون یې پلاوی د دوهې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. ځینو نورو فعالانو د ښځو د حقونو ملاتړو او سیاستوالو د دوهې د غونډې پر اعلامیو انتقاد کړی چې په باور یې د طالبانو د تبعیضي سیاستونو په وړاندې د هیڅ ډول اقدام یادونه نه ده کړې. طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. شزیا انجونی د پوهنتون لزده کړو هم منع کړې. په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د شزو کار منع کړی او په وروستي مورید کې د شزو سنگارځایونه هم وتړل.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړې
اوس راځو د سوات سیاسي چارو ته. په سوات کې له عوامي نشتلګون سره تړاو لرونکي د خیبر پختونخوا اسمبلی پخوانی غړي او صوبایي وزیر واجد علی خان د قامی سملے پخوانی غړی رفیع الملک کاکی خان او زن نور غړو ګوند پریخی دے. بلخوا پدیر کی زید خان او په بونیر کی دوامی نشتل ګوند د خیبر پختونخوا سملے پخوانی غړی هم خپه شوی دی. لا ګوند ناراض غړی وای چې د ان پی د مشرتابه پریکړې سم نه دی. بلخوا ګوند دریز لري چې د غړی د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ټیکټ نه ترلاسه کولو لکبله خپه شوی دی. دا چې په ملکن ډیویژن کې بد ان پی خپل منځي اختلاف پر ګوند ساغیز ولري په دغه اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان پر راپور کې.
واجد علی خان چې د یادې پارټۍ په ټیکټ دو واره د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شوی او پکې کال 2018 نه کال 2014 پورې صوبایي وزیر هم پاتې دی. د جولای په 13 نیټه سره د خپل خاندان چې پکې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی د قومي اسمبلی غړی رفیع الملک کاکی خان شامل دی پارټۍ پرېښوده او پاکستان مسلم لیگ کې د شمولیت اعلان وکړو.
نو موږ ته په سوشل میډیا کې دوی ورځې نوټس ورکړو هغه یو ورځ پکې تېره شوي وه یو نیمه پاتې وه. موږ په دې خبره پوه شو چې دا نور معاملې چې دا د بې عزتۍ ده نو ځکه موږ استعفا ورکړه په هم په شوکار نوټس کې ورکړه.
واجد علی خان چې د پارټۍ مرکزی مرستیال سیکرتر هم پاتې دی تور لګوي چې د پارټۍ قیادت د هغوی ګیله اورېدو په ځای هغوی ته ناقانونه شوکاز نوټس ورکړو ځکه د وستو نه وړاندې پارټي پرېښوده. د سوات نه د امنیشتر پارټۍ پخوانی صوبایي اسمبلی غړی او د پارټۍ ضلعي مشر شیرشاه خان وایي چې سوات بونیر او ملکن کې د پارټۍ غړي د ټیکټ نه بلاوېدو له وجې تلي. دوی په وینا د پارټۍ پالیسي ده چې کوم سیاستوالو تیرو ټاکنو کې خوټونه نه دي اغستي هغوی ته به راتلونکي ټاکنو لپاره ټیکټ نه ورکوي. سوات کی د جی او ٹی خبریال سیاسی تجزیہ کونکے ڈاکٹر محبوب علی وائی چې عوامی نیشنل پارٹی په ملکن ڈویژن کې یو فعال او مضبوطه پارٹی ده او په بدمنۍ کې 15 کاله صوبه کې حکومت کړی چې پکې د ملکن ڈویژن نه هغه وخت کې درویشتو کې درویش صوبایي سیټونه ګټلي ول. موجودہ دننه اختلافات په پارٹی ته لوی زیان ورسوي.
په دیر کې زید خان پسوات کې واجد علی خان عبدالکریم خان زدا ګړم کدا صورتحال کنټرول نه کړی شو نو په آئنده الیکشن کې با عوامی نیشنل پارٹی ډېر زیات مشکلاتي.
پسوات او ملکن کې عوامی نیشنل پارٹی باز د نورو پارټیانو نه راغلي سیاستوالو ته راتلونکو عام ټاکنو لپاره ټیکټ ورکولو فیصلې هم کړي. دې ترڅنګ باز سیمو کې په پخوانی سیاستوالو کې یو بل سره خاندانی اختلافات هم پارټی متاثره کوي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
د ننګرهار اوسیدونکو د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت لامل شکایت کړي دی. وايي اکثره وخت د سفر پر مهال ټلیفوني اړیکې پرې کیږي چې په خبره د کار ورتا ستونزې جوړي. دوی د طالبانو د حکومت له ذمهوارو غوښتي چې ټلیفوني او انټرنیټي شبکې پیاوړي کړي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو ریاست وایي چې د ټلیفوني شبکو د خدماتو د خوالي په هدف د بلابلو مخابراتي شبکو یو شمېر ستنې یا ټاورونه منظور شوي او دا به زر ولګول شي. تفصیل په دغه راپور کې.
د ننګرهار اوسیدونکي پر جلال آباد ښار سربیره په یو شمېر ولسوالیو کې د ټلیفوني او انټرنیټي شبکو له کمزوري فعالیت نه شکایت کوي. دوی وایي چې له ننګرهار، کابل او یا هم لغمان او کونړ ولایتونو ته سفر کوي اکثر وخت ټلیفوني شبکې کار پرېږدي چې لامل یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د مسؤلینو غواړي چې مخابراتي شبکې پیاوړي کړي. د جلال آباد ښار اوسیدونکی برهان الله مومند وایي
که د ټلیفوني اړیکو د کیفیت خبره وکړو دا هم په ښار کې درنه او هم له ښاره د باندې ډېر خراب دی. کله چې موږ په لویو لارو باندې سفر کوو یا لورې پرتو سیمو ته ځو نو له خپلو کورنۍ دوستانو ملګرو سره زموږ اړیکې پرې کیږي. یعنې هغه انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی خو په ځای پرېږده چې هغه ټلیفوني اړیکې هم موږ نشو ټینګولی. نو دا هغه څه دي چې موږ د جلال آباد په څېر په یو ستراتیژیک ښار کې تجربه کوو. په ولسوالیو او لورې پرتو سیمو کې به د مخابراتي شبکو فعالیت او د دوی کیفیت دا په څه ډول
د عبدالله په نوم یو بل تن هم د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت نه شکایت کوي او له مسؤلینو غواړي چې ټلیفوني شبکې پیاوړې کړي.
مخابراتي شبکې ډېر یو کمزور کار کوي. په خوا ځخو امنیتي ستونزې وي، دلته نشو کولای دی چې یا 3G پال کی او یا دې له دې خلاص رسي ولري، نو اوس خو امنیتي ستونزې نشته. بیا هم دا
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو رئیس ذبیح الله زکی وایي په پلان کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پر ولسوالیو سربیره د لوی لارو په اوږدو کې د ټاورونو یا ستنو په لګولو سره مخابراتي شبکې پیاوړي کړي.
اوس تقریبا شپږ پای د سلام دلته په ننګرهار کې منظور شوي په مختلفو ولسوالو کې، دوه چې دي د افغان بیسیم هغه منظور شوي دي، همدارنګه د جلال آباد او تورخان او تر کابل د کونړ او د ننګرهار او د لغمان په دې دوه ټولو لارو کې عمومي لارو کې د مسافرو دپاره دوه پای منظور شوي دي.
په ننګرهار کې د مخابراتي شبکو نه خلک په داسې حال کې شکایت کوي چې اوس مهال اکثره سوداګریزي چارې خلک د ټلیفون او انټرنیټ د لارې پر مخ وړي.
راپور مور د اوردونکو هر کال د صحت نړیواله اداره یا WHO د اگست لومړۍ ونې ماشومان ته د مور شوده ورکولو د اهمیت په توګه لمانځي. سکل دغه ونې پیغام دی چې هغه میندې چې کارونه کوي څنګه وکولی شي ماشوم ته خپل پی ورکړي. په پاکستان کې د روغتیا کارکوونکي وایي چې 80% خلک ماشوم ته د مور پی پور کولو پوه دي، خو د مختلفو وجوهاتو له وجې ځینې میندې له وخت مخکې ماشوم ته خپل شوده ورکول بند کړي. په دغه اړه باندې تفصیل د فرخندا اسد په دغه ځانګړي راپور کې.
سومام ډیر په مشکل یو اتنه میاشتې ورکړلې، بس مام دا فرمله شدیر شروع کلی.
دا په کوټه ښار کې د انجونو د کالج یو استاد شفا کاکړ د چوای د کارت له وجې خپل لور ته یوازې اته میاشتې خپل شده ورکړ. شفا وایي هغه میندې چې کار کوي هغه خپل ماشوم ته په خپلو پیو ورکولو کې مشکلات لري، نو ځکه یې د یو څو میاشتو یا د ډیر لږ وخت وروسته بند کړي او د ډبو بازاري پی یا د غوا پی ورکول پیل کړي.
ادوی به کور کې ماته بار بار ویل وای ته نجلۍ تر سم ټایم نه ورکې، دا کمزوري ده، داسې ده، را داسې ده. نو هغه شیدې چې دي نجلۍ زما خپلې بچې چې دي زما
هر کال د صحت نړیواله اداره WHO د اگست لومړۍ اونۍ ماشومانو ته د مور شیدو ورکولو د اهمیت په توګه لمانځي. سږ کال د دغه اونۍ پیغام دی چې هغه میندې چې کارونه کوي څنګه وکولی شي چې ماشوم ته خپل پی ورکړي. بلخوا روغتیایي ماهرین وایي چې هغه میندې چې ماشوم ته خپل پی ورکوي او هغه ماشومان چې د مور شیدې اسکلی وي زیات صحتمند وي. د غذایت ماهره یا نیوٹریشنسٹ فریحہ جہانگیر یہ پہ اڑوائی
دو یو معشوم گروت اور ڈیولپمنٹ کے دا مور پے ڈیر زیاد اہمیت لاری. اغا سنگا اغا دا سی چی دا مور پیو کے مکس آف وٹامنز امی پکے، پروٹین امی پکے، فیٹ امی، ہر سب کے برابری دا سے برابری چی دا معشوم پورا چی کم نیوٹریشنل نیڈز یا ریکوائرمنٹس ہی اغا پے پورا کئی.
بلخوا په پاکستان کې سرکاري او غیر سرکاري میډیا هم وخت په وخت ماشوم ته د مور پر شیدو ورکولو اشتهارات او د پوهاوي زیاتولو لپاره پروګرامونه ترسره کوي. د صحت نړیوالې داروایي پکار ده چې ماشوم ته تر پیدایش وروسته د شپږو میاشتو لپاره یوازې د مور پی ورکړل شي. روغتیا پالان وایي د مور شیدو د ماشوم بهترینه غذا ده چې د ډبو یا د غوا پی هغه غذایت نشي پوره کولی. د مردان ضلع د ماشومانو د یو شخصي روغتون نه ډاکټر فضل وهاب مشال ریډیو ته وایي میندې باید بچو ته د پیو ورکولو پر وخت خپل ذهني او جسماني صحت ښه وساتي.
مور
د روختیا نړیواله ادارا WHO وای د ماشوم تر زوکړې وروسته په یو غنټه کې دننه باید ورته د مور پای ورکول پیل شي. د نوخار ضلع نه د صحت یو کارکونکي کوثر بیبی وای ماشوم ته د مور شیدو په ورکولو زیاتره خلک خبر دي، خو بیا هم د ځینو وجوهاتو له وجې میندې خپلو ماشومانو ته پای ورکول له وخت مخکې بند کړي. د صحت کارکونکو وایي نن سبا د ډبو اوچ پای هم زیات استعمالیږي، خو باید ماشوم ته په بوتل د پای ورکولو پر وخت صفایي خاص خیال وساتل شي. کوثر بیبی په اړه وایي بلخوا د پېښور د کینسر د سرکاري ایرنم روغتون پخوانی مشره ډاکټر سفورا شاهد مشال ریډیو ته وایي هغه ښځې چې خپلو ماشومانو ته پی ورکوي د سینې د کینسر کم خطر لري.
هغه کې هم د سینې کینسر په مقابله هغه زنانو کې چې بچو له خپل پی نه ورکړي دا ټول یو ریلیټیو سټڈی شوی دی.
ورلد الائنس فار بریسټ فیډینګ یا ماشومانو ته د مور شیدو ورکولو لپاره نړیوال تنظیم د روان 2023 کال د 13 مارچ په میاشت کې پر نړیوالو حکومتي او غیر حکومتي ادارو غږ کړی و چې باید په خپلو ادارو کې د کارکونکو میندو لپاره ماشومانو ته د پی ورکولو سهولت برابر کړي، ځکه چې دغه د یوې مور او ماشوم بنیادی حق دی. خو شفا کاکړه وایي په پاکستان کې په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې کارکونکو میندې داسې سهولت نه لري.
ورکینګ مدر دی د کوروز چې د باندې وځي دا غوې د پاره ډیر زیات مشکلات دي. ډیره داسې دی چې کور کې کشنیان پریش دی راسي خپل ډیوټي کوي نه مجبور دي چې هغه د بوتل شیدې ورکړي.
نیوټریشنست فریحه جهانگیر وایي د مور شیدې نه یوازې د ماشوم بلکې د مور د صحت لپاره هم ګټور دي، خو باید چې په دغه دوران یو مور هم د خپل صحت زیات خیال وساتي.
خلک چې کله د مور د پیو سوچ کو نو مونږ همیشه د ماشوم طرف نه سوچ کو چې ماشوم لپاره څه ښه دي، ماشوم ته څه پیسې مسکل پکار دي. خو مونږ چې د مور طرف نه سوچ نه کو چې مور صحت څومره ضروری ده، نو ټول ناول نه خو ضروری ده چې هغه داسې خوراک کې چې کومه لا طاقت ورکړي چې هغه دا ټول کارونه کولی شي. طاقت پس کې ده په ډوډۍ کې ده، په روجو کې ده، په بریډ کې ده، ټول داسې خوراک چې کم کاربوهایډریټس دي. نو ناشته کې، گرمې ډوډۍ کې، شپې ډوډۍ کې ضروری ده چې دا خوراک کوي. ورسره پروټین ډېر ضروری دی، نو چې دالونه خوري، چرګ، غوښه داسې خوراک کوي، میوه، سبزی، پی، ماست، دا ټول خوراک چې د هغې په روټین کې شامل.
په پاکستان کې د 2013 کال د غذایت کمی سروې نېشنل نیوټریشن سروې شمېرې ښایي چې په دغه هیواد کې 78.4% ښځې د شپږو میاشتو لپاره خپلو بچو ته یوازې خپل پی ورکوي. د سروې تر مخه د پاکستان نورو برخو په پرتله په خیبر پښتونخوا کې دغه شرح تر ټولو زیاته، یعنی 67% ده.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو.
اردن کو سرز یو بل زنګړی راپور تا په اروپا کې داسې ګڼ پښتانه وو چې جلته خالی لاس ورغلی ول، خو اوس یې نه یوازې پیسې ګټل دي بلکې د ژوند په مختلفو برخو کې داسې لاسته راوړنې لري چې هغوی یو کورنۍ ور باندې ویاړي. مشال ریډیو اروپا میشتو پښتنو ته په ورپېښو چیلنجونو موقعو او په اروپایي ټولنه کې د ورګډېدو په اړه ځانګړي ویډیویي او ریډیویي راپورونه جوړ کړي دي. په دې لړ کې نن عبدالحی کاکړ د هغه برتانیا میشتو پښتنو په اړه راپور وړاندې کوي چې لاستا راوړنې لري. راځي چې په ګډه وو.
اجی نعیم خان بنگش چې کله شاوخوا درې څلوېښت کاله لمخه د خیبر پښتونخوا د هنګو له ناریاب سیمې څخه لندن ته ولاړ نو خالی لاس و او له مجبورۍ څخه په مختلفو کارخانو کې مزدوري شروع کړه. خو نن په همغه ښار کې خپله د کارخانې مالک دی.
زه چې دلته راغلم نو لومړی کار چې ماته میلاو شو هغه د سرمنو فیکټری وه. نو هلته د مزدورۍ جاب میلاو شو. تقریبا ما به 2 ګڼې د ورځې کار کولو شپږ ورځې کار کولو. درې سلور کاله ما فیکټریانو کې کار کړی ده. هغه نه پاس بیا ما یو فیکټری کولا کړه ده د ټروزر جین ټروزر والا. نو هغه یو کال دوه کاله ما وشروله خو څو پیدا پکې نه شوله. نو هغه نه پاس بیا چې کوم ده زما خپل د چمړې کاروبار فیکټری یوزای مو په کرایه واخیستل او هلته مو یو څو مشینونه ولګوله. اوس خو زما کاروبار ډېر لوپې پیدا مېدی. اوس خو مونږ سره زموږ د الحمدلله تقریبا ټول یورپ ته مونږ سپلای کوو. ټول کاروبار کې 10-12 کسان کار کوي دلته په صرف انګلینډ کې. ما کاروبار کې دوه یا درې لکه پیسونه مونږ ته سپلای کوو خلکو ته.
نه یوازې پښتانه بلکې اروپا ته تلونکي د مختلفو هیوادونو زیاتره کډوال په لومړي سر کې له ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخامخ وي. خو له وخت تیرېدو سره سره په خپل مهنت ځان ته ژوند هوسا کړي. په دې کې اوس هم ډېر داسې خلک شته چې نه یوازې دا چې ژوند یې هوسا دی بلکې د ژوند په بېلابېلو ډګرونو کې داسې کارونه کړي چې نه یوازې د هغه کس بلکې د کورنۍ او خپلوانو لپاره هم د ویاړ وړ دي. د دې لپاره به د هینا کرګر مثال واخلو چې په شاوخوا 14 کلنۍ کې د افغانستان له جنګه لندن ته سرپناه یووړه. په پردي ودن کې ژوند له کړاوونو سره شروع سو خو هغې تعلیم جاري وساتلی. قانون پوه سوه. نن په لندن کې خپل کور لري او وکالت کوي. داسې وکالت کوي چې یوه ګټلې مقدمه یا قضیه د برتانیې د شهریت یا تابعیت په قانون کې د بدلون سبب شوی ده.
بدا کیس چې د بریټیش نېشنالټی اکټ هغه وړو سره چې د هغه وړو چې مثلا پیدا کیږي د بایولوژیکل مور او پلار نه مګم عین زمان کې مور یو بل چا سره لیګلی ماری دي مثلا واده نه کړی دي نفر سره او د دې اولاد وشي مګم عین زمان کې مور بل چا سره په نکاح کې بیا د بریټیش نېشنالټی اکټ د لحاظ نه د ماشوم د هغه چا ګڼل کیږي چې مور یو ته په نوم واده یو سره کړی. بیا دا زموږ کیس لو چې دا موږ وګټو او دا چینجز په دې بریټیش نېشنالټی لا د سیکشن کې راوستو چې مثلا دا ډیسکریمینیشن باید نه باید هغه بایولوژیکل پلار چې دی هغه باید قبول شي د ماشوم پلار. بل څوک مثلا باید بل څوک چې دا ماشوم سره هیڅ ارتباط نه لري هغه باید د پلار قبول نشي.
بل مثال د هینا کرګر د هم مسلک اسلام خان دی. اسلام خان د خیبر پښتونخوا د ډیر اوسیدونکو دی. تنکای ځوان چې د زده کړو لپاره برتانیا ته ولاړ د قانون زده کړې وکړې هم هلته پاتې سو او نن دومره تکړه سوی چې د تریک انصاف په ورستي حکومت کې د خیبر پښتونخوا د حیواناتو یا څارویو لپاره تګلارې جوړ کړه. د چې 25 کاله مخکې برتانیا ته تللی نو تصور نه وکړي چې ورځ به داسې هم راسي چې د برتانیا غونډې هیواد په عدالتونو کې به مقدمه چلوي.
په ځان دومره یقین نه و چې زه به د للبي ډګري د دې ځنه وکړه. خو هغه هم وشوه ډېر په خواري وشوه. هغه وجه دا وه چې د انګریزانو په ماحول کې ناسته د پاکستان نه اچانک راتلل په هغوی پوهېدل په کتابونو پوهېدل په لیکچرو پوهېدل او بیا په امتحان کې کېناستل او امتحان پاس کول دا ډېره زیاته خواري. بیا هغې نه بعد چې کوم دی ما بارټلا وکړه نو هغه هم یو ډېر چیلنجنګ کورس و. هغې کې هم مطلب که نور خلکو به کمه خواري کوله نو ما به د هغوی په 4 ګنا زیاته کول. بیا زما په ذهن کې چرم دا نه و چې زه به د دې قابل شم چې زه به دلته کچرو ته به ځم او زه به دا کیسونه دغه کوم. زما بالکل چرم په ذهن کې 100% هم دا نه و راغلی چې خدای پاک به ماله دومره مدد وکړي امداد راکړي دومره دغه به راکړي چې زه به د دې ځای کوالیفیکیشن هم والم او د دې ججانو په مخ کې به زه پیش کېږم او کیسونه به مارګیو کوم. دا ټولې مرحلې مونږ پاس کړې او بیا یو ورځ دا هم راغله چې مونږ به د انګریزانو د خپل او د نورو چې څه مسلې مسایل وي هغه به هم عدالتونو ته وړي او د ججانو په مخ کې به مونږ آرګومنټس هم کول.
کله چې مو د برتانیا د سفر پر مهال دغه پښتنو سره خبرې کولې نو ټولو د خبره کوله چې هلته ریاستي یا دولتي نظام داسې جوړ دی چې پکې هر مهنتي انسان ته پکې د پرمختګ امکانات زیات وي. د دې یو مثال د خیبر پښتونخوا د مانسيري اوسیدونکي بشیر احمد خان دی. د چې شاوخوا 3-5 کاله لمخه لندن ته تللی وو نو په جیب کې یو پیسې نه و. خو نن په همدې شهر کې د یو بینک مشر دی.
ماں جی دس کار بنی چما کر دے صفائی نے شروع کر دے بسوں نہ چلول دی ٹریفک چلول دے ٹرینوں نہ چلول دی ہر قسم کار چے دے مکڑے مجبور پال لیکن تعلیم والا ڈیر زیادہ سکو میں مالا موقع ملا اسلا 99 کی میں ڈگری کر اکنامکس نوں دے 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 مورگن سٹین انویسٹمنٹ بینک ایم ڈی مینیجر ڈائریکٹر
د نورو بہرانیاں نو پشان اور پامیش تے پشان د ژوند پہاڑ ڈگر کی کارو نہ کبھی کہا گا کاروبار دی ک تعلیمی ادارے ک کارخانے ک ریسٹورانوں نہ او ک عدالتوں نہ ک انفارمیشن ٹیکنالوجی او دا سینور خو د سواد د رحیم شاه په چیر کسان همستا چې یو نه بلکې څو څو کاروبارونه بدل کړي او په کامیابی سره چلولي
کاروبار په حواله باندې لکه دل د زړه غلم نو زما په خیال ما به یو شپږ میاشتې اته میاشتې به ما د چا سره کار کړی خو د هغې نه پس دلته ما خپل کاروبار کړی زه په ټریول بزنس کې پاتې شوم زما ټریول بزنس وو ما سیکیورټی فرم کولاو کړی وو سیکیورټی ګارډز به مې چې کم دی نو خلکو ته پرووایډ کول د هغې نه پس ما منی سروس بزنس وکړو تقریبا 12 کاله نو دا ټول بزنسونه چې ما وکړه خو دا اپرچونیټیز هم دې ملک ما ته راکړه که دا ما په دغه خپل وطن کې کول نو دا اپرچونیټیز دلته ما ته شانه راکول
د مشال رادیو د دې ځانګړي ریپورت مقصد یوازې هغه پښتانه ول چې اروپا ته تللي او هلته په خپل مهنت سره لاسته راوړنې لرلې دي خو ګڼ شمېر پښتانه داسې هم شته چې اوس هم ستړي ژوند کوي له ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ دي البته دوی نورو کامیابو کسانو ته په کتو په دې یقین سره کار کوي چې ورځ به دوی هم هوسا او اسانه ژوند ولري
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره یې پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ instagram.com/mashalradio پته ده